سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې دا مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ کلازاتې رادیو ناورې اوس د زده رادیو خبرونه څلور وشتاته دوام لري. دا مخامش په ګوډه سارتش په ګو په لاندو په منځني څپا دولش په نیو او دا سارلش په ګو دا مخام ترش په ګو په منځني څپو دو په لاندو څپو نو نسی وشو 15 مترو. دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دی چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې د پاکستان پر قونسلګری د یوې افراطي ډلې برید غندي. په بیان کې چې نن د وزارت خبر کړ پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتې راتلل بل شوي انتقاد شوی دی. بیان د جرمني له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. پاکستان له جرمني خدا غوښتنه هم کړی چې په پرونی پیخه کې دخیل کسان ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوه یو ډله په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګ بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته ننوځي او بیا د پاکستان بیرغ پرې راباسي. د دې کارانګیزه تر اوسه معلومه شوې نه ده. په عین حال کې د پاکستان جو نیوز شبکې د ناپورو کړی دی چې د دې ویډیو له خپرېدو وروسته په جرمني کې یو شمېر کسان نیول شوي دي. د دې خبر له مخې د افغانستان یو شمېر وګړو د پاکستان قونسلګری په تیګو وشته او د دې هیواد ملي بیرغ را پریوسته. جرمني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبان د حکومت د اسمینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکو اتل خان رحیم زوی د کابل په سګنی اسمینو کې د نمرې مقام ګټونکو اعلان کړ. د ادارې نن ویل رحیم زوی چې د حبیبي لیسې فارغ دی د 359.16 نمرو په ګټلو سره د کابل طبي پانتون ته بریالی شوی دی. د 403 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې تر شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم له بندیز وروسته د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پانتونونه هم بند کړل. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تیره د ښځو ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیا اسانتیاوې چمتو کړي. تدروس هاندوم ګریبسوسی د خبره د طالبانو د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جلالي سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې لیکلې ده. هغه لیکي چې له ښاغلي جلالي سره د تیرو اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو د ګړندي کولو په افغانستان کې د نورو سری ناروغیو د مخنیوي په اړه هم بحث کړی دی. د ډبلیو ایچ او مشر زیاتوي چې له ښاغلي جلالي سره د زده کړو او کار ته د ښځو د انډول حق دی یعنی یقیني کولو په اړه هم خبرې کړې دي. وړاندې ویل شوي دي چې دا کتنه په کوم په دې اړه باندې شوه کتنه په کوم ځای کې شوې څه نه دي راغلي. خود طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت پرون پیو بیان کول ښاغلی جلال چې د روغتیا په برخه کې د پرمختګونو او له دې وزارت سره د نړیوالو ادارو د همغږۍ په اړه د خبرو لپاره له یو پلاوي سره سویس ته تللی. هلته یې له ښاغلي ګریبي یو سره کتلی دي. پاکستان رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزند یا پلیو نه مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې خو وروستۍ هغه په هنګو کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو تر 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي. د دوی په وینا تر دې دمه 9 ماشومان په ګزند اخته شوي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغۍ پکې له هم نه ده محو شوې. او د اسرایلو جنگي الوتکو پرون د یمن په حددیه بندر کې د ایران تر ملاتړ لاندې د حوثی اغیانو پر مرکزونو هوایي حمله وکړې. د روټرز اژانس د خبر له مخې په دې حمله کې لکتر لګ درې کسان وژل شوي او اویات نن نور ټپیان دي. د حوثی اغیانو اړوند د المسیره ټلویزیون د روغتیا وزارت د سرچینو له قوله خبرو کړی دی چې ډېر ټپیان سخت سوځېدل دي. د اسرایلو په بمباریو کې د یمن د تیلو برېښنا تاسیسات منخه شوي دي. د اسرایلو د پوز ویاند ویلي دي چې حوثی اغیانو د دې بندر له لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کولې. د اسرایلو لدی بمباری ورځ مخکې حوثی اغیارو د پیلوټ الوتکو په وسیله په تل ابیب کې د اسرایلو پر اقتصادي مرکز حمله کړې وه. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د کابل اوسیدونکو سک کال د کنکور د ازموینی اول نمره اعلان شوی دی. دغه خپل احساسات موږ سره داسې شریک کړي.
اول نمره څه کله نیده؟ د سمې زړه کې چې خطور تیرته څه دازه یم.
خدا چې د ځوان څوک دی وړاندې به په دې اړه نور څه زیات تر کړو. د افغانستان په ختیځ کې کنړ ته به هم ورشو چې هلته د شخصي دښمنۍ له امله د یوې کورنۍ درې غړي وژل شول.
لومړی ځل ده چې کورنر کې یو دښمندار وژل کېږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لرو چې یو ځینې مسافر دښمندار راغلی او کورنر کې اوسېدلی او هغه قتل شوی.
د چې کنړ ته ورغلي دغه مسافر څوک و په دې اړه به وروسته جزئیات درکړو. له دې سربېره په دې اړه هم برسره تفصیلي راپور واورئ چې ولې په دې وروستیو څو ورځو کې د خبریالانو او سیاسي فعالانو نیونه ډېره شوې ده. نور مطالب هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخت قربانه يو. د 1403 مریز کال د کانکور د عمومي ازموینې پایلې اعلان شوې. د طالبان د حکومت د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو پر بنسټ سږ کال د کانکور په ازموینه کې شاوخوا 100,000 زده کوونکو برخه اخیستې وه، خو ښځینه زده کوونکو ته بیا هم په دې ازموینه کې د ګډون حق نه و ورکړل شوی. ورزو په دې اړه نور تفصیل سنکا کړنورو.
د 1403 هجری لمریز کال د کانکور عمومي ازموینې پایلې نن اعلان شوې. اتل خان چې د رحیم زوی او د کابل خروسی دون کيده د دغه ازموینې عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبی لیسې فارغ او د 3.95 نمرو په لرلو د کابل ته په هنسي ته بریالي شوې دی. اتل خان ازادي رادیو ته وویل د خپل دغه بریالي عمل خوخته خود طالبان او حکومت غواړي چې دنجونو په وړاندې هم د ستا کړو دروازې پرانیزي.
کله چې د تلویزیون ته ناسونو دریم نمره اعلان دو نمبر سے اعلان سے نو دا ول نمبر سے کلا نی نده دسه می زړه کې چې خطور تیر ته سه دا زیمه بیا سه کلا نو اعلان یې کنو ډیر دی ایجانی او دی خوشاله حالت کیو.
د 1403 نمبر اسکل د کانکور ازموینې دوهم نمبره سید حامد هاشمی د بلخ ولایت اوسیدونکو دی چې 3.5 نمبر تر لاسه کړي او دریم نمبره شفیع الله نظامی د فراه ولایت اوسیدونکو چې 3.25 نمبر تر لاسه کړي دي. د طالبان حکومت د لوړ وسکړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د کانکور ازموینې د پایلو اعلان په مراسمو کې وویل د تیر کال په پرتله سږ کال د بریالو ځوانانو شمیر لوړ دی. د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې سږ کال شاوخوا 3000 زده کوونکو په دې ازموینه کې برخه اخیستې وه، خو دا لا معلومه نه ده چې څومره کسانو یې د لوړو زده کړو مؤسسو ته لاره پیدا کړې ده. د ازموینې د ملي ادارې د اعلان شویو شمیرو له مخې په 1401 لمریز کال د کانکور په عمومي ازموینه کې 1040,000، په 1400 کال کې 1080,000 او په 1499 لمریز کال کې 200,000 کسانو د کانکور په عمومي ازموینه کې برخه اخیستې وه. د سږ کال کانکور د ازموینې پایلې په داسې حال کې اعلان شوې چې دا دوهم کال دی چې ښځینه زده کوونکو ته په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ورکول کېږي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي دا چې د کانکور په ازموینه کې نجونو ګډون نه درلود دوی ته د بې عدالتۍ او خواشینۍ احساس ورکوي. بهر او زلفا چې له کلونو راهیسې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولی خو له دریو کلونو راهیسې په کورونو ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل.
نن شاید هلکانو لپاره ډېره مهمه ورځ وي چې خپل نتایج لاسته راوړي، خو نن داسې یو ورځ ده چې زموږ په ټولنه کې د جنسیتي نابرابرۍ او تریخ حقیقت ښیي. د تحصیلي زده کړو څخه د نجونو محرومیت یوه ستره بې عدالتي ده.
اگر مکاتب باز می بود، حکر دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر نه.
نن که خواندی و پوهندونون اخلاص ول، موک با هم خپل فایلو تا پتامو، چی چیر تا بریالی سویو، سموک راتلون که چنگ کیگی، نن با طول و انجونو تا یوداسی وراز وچه برخلی که وطاکل سی، او خپلو هیلو تا ورسیگی، خو وای نسو کولای تا تیر دو و کلونو پتیر دکری وکری، یاد کانکور آزموی نوار کری.
باز هم نتانستن که درس خود را بخونن، نتانستن که در امتحان کانکور اشتراک بکنن.
د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې ترسره کېدل او د پایلو اعلان داسې مهال دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو مخکې نجونو په دې ازموینو کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځلې د دې ازموینې د لومړي مقام ګټونکي شوي دي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نجونو پر زده کړو له بندیز سربېره دوی د افغان میرمنو په هر ډول ټولنیز، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز ولګول او آن په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې.
راپور کې مو اوریده چې د کابل اوسیدونکو یتل خان د سکال کانکور ازمایني عمومي اول نمره اعلان شو. اتل خان د کابل حبیبي لیسې فارغ شوی دی او 395.16 نمرې اخیستی او د کابل ته پونځي ته بریالی شوی. د ازادي راډیو خبریالې سنا کاکړه له نوموړي سره خبرې کړې او په سر کې تي پوښتلې دي چې له عمومي اول نمره کېدو وروسته هغه کورنۍ څه احساس لري.
کله چې د تلویزیون ته ناست نو دریم نمره اعلان ده، دو نمره سے اعلان سے نو دا اول نمره سے کلے نیند جسے میں زڑ کے سے خطور تیش تھا سے دا زیاما جس کلے نو اعلان ایک نو ڈیر دے ہے جانی او دے خوشال حالت کیوں کورونا میں کزو ہم نو دے منا زیاد کورونا میں خوشال دا ازا گند ہم دا کورونا وا سما سره زحمتوں کول دی کورونا دی حمایت کول ما بس دی ہم دی کورونا او دی استادان برکت میں اس ما دا مقام لا سرا
کلمو فکر کړي و چې یو وخت خاید ټول هیواد په کچه د کانکور پاس مې نه کې عمومي اول نمره شي.
بلې و دې ما هدف هم هم دا ما غوښتل چې د هیواد په کچه زه لومړی مقام لاس راوړم او هم دې یو جګ نورې مې په هدف کې و نو هدف مې ټاکلې و هدف لپاره مې خپل کار کاو ما دې څه سمته باندې ولې تقریبا ما سوشل میډیا کې زنم ما سمارټ فون نه استعمالو فقط مې خپل هدف ټاکلې و ما غوښتل چې د هیواد په کچه یو لومړی مقام لاس راوړم بس خپل قوانین اصول مې لرل اما اوس ترتلم او درس مې وایي
په تاسو کې چې تاسو د یو نارینه په توګه د دې فرصت درلودل چې په دې آزموینه کې برخه واخلي او دومره لوی لاس راوړنه ملري خو د هیواد انجونې له دې فرصت محرومې دي په دې اړه تاسو څه ویل لري؟
ډیره د افسوس خبره ده چې زمونږ خويندې له زده کړې څخه شاته پاتې شوي دي یا زده کړې په دوی باندې بندې شوي دي نو باید حکومت او دولت دې لپاره باید کار وکړي یو حل لار ورته وباسي هغه سره کمی باید موږ خپل هم تحصیل وکړي.
د ورستې پښتنې په توګه قدر ته وایي چې نور ځوانانو ته څه پیغام لري او غوښتنه مو څه ده؟
نور ځوانانو ته مې هم دا پیغام ده چې هیواد له هر لحاظه شاته ده، باید ځوانان کار وکړي. همدغه ځوانانو پیغلې دي چې د یو ټولنې ملا تیر جوړوي نو ځوانان به ډېر زیات کار وکړي تر څو د موږ هیواد هم په پرمختللو هیوادونو کې. بس غوښتنه مې هم دا ده چې دولت ځوانان ته شکرې، پیغلې ته شکرې، تعلیم بشته کار وکړي. کنه د اقتصادي بحران سره سره به تعلیمي بحران هم رامنځته شي، باید دولت هم توجه ورته وکړي د پیغلو او ځوانانو تعلیم ته، او ځوانان او پیغلي هم باید خپل تعلیم وکړي تر څو هیواد په پرمختللو هیوادونو کې حساب شي.
د کانکور عمومي اول نمره اتل خان و چې زموږ خبريالې سنا کاکړ سره یې د بریالي کېدو په اړه خپل احساسات شریک کړي وو.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
پاتریونی کې د طالبانو لوري لیکټر لګا د تلور سیاسي او درسنیو د کارکونکو د نیولې ادا شوې دي. د دغه نیول شو کسانو زینو خپلوان او دوستانو زده رلیو سره خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې دوی د ژر تر ژره آزاد کړي. بل خو درسنیو زینو ملاتړ بنسټونو هم د دغه رسنیو فعالان نیول او نیول غندلې او دای د بیان ازادي چپ کول بللې دي. ورزو فیروزی عزیزی ته نور تفصیل راکړي.
د طالبانو پر حکومت ایداوی کیږي چې لتیری نګدی وی اونې راهیسې الکتر لګا درسنیو دوه کارکونکو او دوه سیاسي فعالان نیولی او بندیان کړی دي. د ویان پروډوسر، سینمای فعال او لیکوال سید رحیم سعیدی خپلوان ادا کوي چې نوموړی د تیر یک شنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو استخبارات نیولای دی. د ښاغلی سعیدی یو خپلوان د موضوع د حساسیت له امله د غاګ او نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له ښاغلی سعیدی سره یې زوی هم تر څلور ساعتونو بندي کړل شوی و، خو وایي چې زوی بیرته آزاد کړل شوی دی. دغه سرچینا زیاتوي د سید رحیم سعیدی کورنۍ سره د هغه د ځای او تور پاړه هیڅ معلومات نه دي شریک شوي. په کندهار ولایت کې آزاد خبریال محمد یار مجرو بل رسنی سوال دی چې د طالبانو حکومت له لورې د نیول کېدو راپورونه خبره شوي دي. د ښاغلي مجرو یو خپلوان هم د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی له تیرې یوې اونۍ راهیسې د کندهار ولایت په زندان کې دی. د یادونې ده چې ښاغلی مجرو تیر کال هم د طالبانو د حکومت لوري بندي کړل سوای وو. په جلا وطنۍ کې د افغان خبريالانو فدراسیون نن یک شمه د جولای په 20مه په یو خبره کړي خبر پانه کې د خغلی سعیدی او مجرو نیول غندلی او دای د طالبانو د حکومت لوري د بیان د ازادۍ زندۍ کول بللې دي. د افغانستان د خبريالانو ملاتړ سازمان هم په دې اړه په یو جلا خبر پانه کې د اندېښنې په څرګندولو له ټولو نړیوالو بشري حقوقو سازمانونو او د خبريالانو د ملاتړ ادارو غوښتي چې د طالبانو په بند کې دي د افغان خبريالانو آزادولو لپاره غږ پورته کړي. د دغه سازمان مسول حامد عبیدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
که څه هم طالبان دا کوي چې دوی بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو په عمل کې لیدل کېږي چې دوی د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. په غیر قانوني ډول د خبريالانو نیول او ځورول د بیان د ازادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل دی او منګی غندو. د حاکم ادارې څخه مو غوښتنه دا ده چې په غیر قانوني ډول د خبرې اعلانو د نیولو پروسې ته د پای ټکی کېږدي.
بلخوا د تیر جمهوري حکومت د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست او په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف هغه سیاسي فعالان دي چې د دوی د نیولو په اړه ځینو رسنیو راپورونه خپاره کړي دي. ازادي راډیو هڅه وکړه د رمضان بشر دوست له کورنۍ یا خپلوانو سره خبرې وکړي، خوونه توانیده. خو د ښاغلي بشر دوست له واتس اپ شمیرې نه مو دوه پیغامونه ترلاسه کړي چې یوازې یې پکې ستړي مسی او سلام کړای، خو دا معلومه نه ده چې د هغه ټلیفون د چا په واک کې دی. د نوموړي په اړه د ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو او د تیر حکومت د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې نوموړی د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی دی. همدارنګه په تخار کې د تیر جمهوري حکومت د ولایتي شورا مشر روح الله رؤوف کورنۍ سره هم په ډیرو هڅو خبر ونه توانیدو، خو ښاغلی رؤوف ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی دوه ورځې وړاندې د جمعې لمانځه وروسته کور ته په لاره د طالبانو د حکومت له لوري نیول سوی او ځای او برخلیک یې څرګند نه دی. خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دغو کسانو د نیول کېدو ادعا نسي تاییدولی. دغه راز د هرات ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د حکمت الله بارکزي په نوم د تیر جمهوري نظام د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان د کورنۍ غړي د نیولو او سختې شکنجې وروسته د هغه د وزلو په اړه ادعا ویډیوګانې او راپورونه خپاره شوي. د دغه کس د کورنۍ غړو له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډاډه وکړه. هڅه مو وکړه د دغه ټولو یادو کسانو د بندي کېدو په اړه د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوی ریاست معلومات ولرو، خو ویاندې خلیل همراز زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او په هرات کې هم سیمه ییزو طالب چارواکو د یادې پیښې په اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. د بشري حقونو یوه فعاله مولوده توانا وایي وروستۍ نیونې عمومي عفو اعلان ته د طالبانو نه ژمنتیا ښیي.
بازداشت کردن و ای خود نمایانگر عدم تعهد بر
در بول خیلی چه دوی یعنی طالبان عمومی ها فیدرشمن ندی او ممکر باور و نکرو بل باید در نریوالی طولانی پام را وارو چه دوی دی هم در طالبان و پر خیلی خبری باور نکوین.
تر دی وران دی طالبان در حکومت ویان زبیه الله مجاهد ویلی و چه اکثر خبریالان او سیاسی فالان در دوی در دندو لعمل نه بلکه پنورو تورونو بندیان سویدی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرایلو پوځ نن خبر ورکړ چې له یمن څخه یو توغول شوی مسایل شون کړی دی. د اسرایلو جنگي جیټ الوتکو پرون شنبه د یمن هدایتیا بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړی دی. همدا شیبه احمد تکل سره په سټوډیو کې د تکل صاحب ستړی مشي په دې اړه نور جزئیات له تاسو سره.
مننه. اسرائیل نن وویل چې د هوایي مدافع ځواکونو یو توغندای چې له یمن څخه پر دې هیواد توغول شوی و شنډ کړی دی. د یمن ایران پلوي حوثي ډلې هم نن تایید کړه چې د سره سمندرګي پر غاړه د اسرائیلو د پراته ښار ایلیات پر لور یې ګڼ توغندي ویشتلي دي. له دې څو ساعته مخکې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د یمن حدیده بندر ته نږدې د حوثي اغیانو مرکزونه په نښه کړي وو. په دې حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او اووه اتیا تنه نور ټپیان دي. المسیره چې د ایران پلوه حوثي ډلې په حکومت پورې تړلی ټلویزیون دی، د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله خبر ورکړ چې ډیری ټپیان د دې هوایي حملې په نتیجه کې سخت سوځېدلي دي. د هدایده اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د اسرایلي الوتکو له برید وروسته د چاودنو غږونه په ټول ښار کې واورېدل شول او المسیره راپور ورکړ چې د ملکی دفاع ځواکونو د هدایده بندر په سواحلو کې په ولاړو ټانکرونو کې د لګیدلي اور د وژنې هڅه وکړه. د اسرایلو د پاوز ویان وویل چې حوثی یاغیانو له دې بندر څخه د ایران لخوا ورکړل شوي وسلې ترلاسه کولې. ویان زیاته کړه چې د اسرایلو له سرحد څخه څه باندې 1100 کیلومتره لرې پر هدای دا بندر د اسرایلو د برید پر مهال هغه ساحې په نښه شوې چې د انرژۍ د ساتنې لپاره کار ترې اخیستل کېده. ویان دا یادونه هم وکړه چې د F-15 الوتکو په وسیله له دې برید مخکې د اسرایلو متحدانو ته خبر ورکړل شوی و. د اسرایلو دفاع وزیر یوف ګالنټ وویل هغه اور چې په هدایده کې لګېدلی دی له ټول منځني ختیځ څخه ښکاري او اهمیت یې واضح دی. ګالنټ په یو بیان کې وویل چې حوثي ډلې پر اسرایلو 200 حملې وکړې، خو د لومړي ځل لپاره چې د دوی په حملو کې یو اسرایلی ووژل شو اسرایلو ځوابي حمله وکړه. د جمعې په ورځ له یمن څخه د یوې ایراني بی پیلوټه الوتکې په وسیله د تلابیب مرکز په نخښه شو. په دې حمله کې چې پړی حوثي اغیانو ومنله یو تن ووژل شو او څلور نور ټپیان شول. له دې برید مخکې د اسرایلي ځواکونو او ایران پلوي حزب الله ډلې ترمنځ هم د لبنان په جنوبي برخه کې د ورځنیو نښتو راپورونه ورکول کېدل، او دا په داسې حال کې ده چې د اسرایلو صدر اعظم واشنگټن ته د سفر لپاره تیاری نیسي. بنیامین نتنیاهو به د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. نتنیاهو له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې پر ایران او د ایران پر نیابتي ډلو حوثي اغیانو، حماس او حزب الله فشارونه زیات کړي. پر یمن هوایي برید هغه ویره زیاته کړې ده چې د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته په غزه کې پیل شوې جګړه په یو سیمه ییز کړکیچ بدله نشي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وز به هم د نورستان و ولسوالۍ ته ورشو چې په دغه ولسوالۍ کې تیر شپه یو شمېر کسانو په یو کور باندې برید کړی دی. یو مېرمنې وژلې او د دغه ښځې د وژلو ترڅنګ دغه خوند او د ماشومان هم ټپیان کړی دی. خوند یې ورته وژلې او د ماشومان یې ورته ټپیان کړی دی. ورزو تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د نورستان وامه ولسوالۍ اړوند کوردر دره کې تیر شپه څو تنو په یو کور برید کړی چې پکې د کور د مېرمنې په ګډون دوه تنه وژلي او دوه نور ماشومان ټپیاندي. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبید الرحمن نورستانی د یک شنبه په ورځ د چنګاښ په 1:30 ازادي راډیو ته وویل په کوم کور چې حمله شوي دوی اصلا د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ مزار دری اوسیدونکي دي او د شخصي دښمنۍ په وجه له لسو کالو څخه کوردر کې اوسیدل.
بیګا شپه د 12 بجې ټیم کې د خلک راغل دي او چاخوګانو سره رفیع الله باندې او د رفیع الله په خزي باندې گزارونه کړی دي. فعلاً د پاره دوه کسان مړه دي، یو په خپل سمیع الله ده، یو زرمینه ده. زرمینه هغه وخت سره په جنگ حالات کې بیګا مړه شوې ده او سمیع الله چې ده تقریبا 1:40 دغه باندې اسدآباد روغتون کې ساور کړی ده. کله خوري بره ده خلک وایي چې یو ماشومه شدید زخمی ده، هغه د کور کې ده، کته وړل نه و نو نه دی انتقال کړی روغتون ته. خپل یو زوی اسدآباد روغتون کې فعلاً د پاره بستر ده، یو ډز لګیدل ده او رونو کې.
د عبید الرحمن نورستانی په خبره د لومړی ځل ده چې د دوی په سیمه کې د یو مسافر په کور برید کیږي او دغه ډول مرګ ژوبله رامنځته کیږي.
لومړی ځل ده چې کوردر کې یو دښمندار وژل کیږي چې د ټول د تاریخ کې هیڅ داسې یو قضیه نه لري چې یو ځین مسافر دښمندار راغلی او کوردر کې اوسېدل او هغه قتل شوی. بس دا بدبختي وه. خلک لټي کوردر ټول لسونه ځوانان وتل دي د غرونو کې ګرځي او خلک تر اوسه پورې نه دي وتلي ځکه چې کوم علائم چې د شپې د ګرځېدو د خلکو هغه د ساحه کې چې د پټ دي چا سره خلک ټول غرونو کې ځوانان د کوردر ټول غرونو کې دي.
تر اوسه د نورستان امنیتي مسولینو د یادې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د نورستان ولایت واما ولسوالۍ کوردر دره کې په داسې حال کې د شخصي دښمنۍ له امله دوه تنه وژل کیږي او دوه نور ټپیان کیږي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ښځو، پټیو، ځنګلونو، څړځایونو، اوبو او نورو شیانو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر وخت پکې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. اوسنیو چارواکو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو ته پکار دي چې د شخصي دښمنیو د لمنځه وړلو او د دښمنو کورنیو او قومونو ترمنځ د روغې جوړې هڅې وکړي.
اوس به هم په سویل کې کندهار ته ورشو چې د سپین بولدک د ویش بازار زرګونه دوکانونه سوځېدلې دي.
Ich bin ja schon wieder mal gespannt. Ich werde mir das Schmiede sagen. باز محمد په دې ور لګیدنې کې د جمعې په ورځ په سپین بلک ولسوالۍ کې خپل ټول مالونه له لاسه ورکړل. هغه په دې بازار کې چې اوس په خاور او ویرو بدل شوی د موټرو پرځې پلورلې. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کاکړانو په نوم منډی چې د ویش په بازار هم مشهور ده د جمعې په ورځ اور ولګید. د سپین بولدک او چمن زرګونه اوسیدونکي په دې سیمه کې کاروبارونه لري چې تقریبا ټول یې د دې اور لګیدنې له امله زیانمن شوي دي.
خلکو ته به حد زیات ځانونه ورشدي خپل اصلي سم مکمل الحمدلله لاسه ورکي. نو باید حکومت د دې سره مرسته وکړي. نوشته باید الحمدلله معلومات وشي دا چې اسلام در امه تسوله
خلکو ډیر معلومات سپد شوی دي. پدې کې د خلکو د غاست نه سوله نو پدې کې پز مر سره حکومت پیر هم کاری کوي.
دکانداران هم دارنګ وای چې د ور د چټک خبرېدو دلیل په وخت د نه رسیدونکو اطفایي ماموران وو. د کاکړانو منډی چې د ویش په بازار هم مشهور ده معیاري جوړښنه لري او د تنګ کوڅو او د سړکونو پر سر د موانی علامه د وروژنې وسایت پر وخت سره د ورلګیدنې ځای ته ونه رسیدل. تر اوسه د دې ورلګیدنې اصلي علت نه دی څرګند. رسمي سرچینو هم د دې بازار دکاندارانو ته د اوښتو زیانونو د کچ پاړه کوم ارقام نه دی وړاندې کړي.
facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې یو شمېر باغداران وایي حاصلات ډیر شوي خو د خرڅلاو لپاره بازار نشته. دوی وړاندې کوي چې په دغه هیواد کې د جوس فابریکې خوندان باید له دوی څخه محصولات واخلي چې توکي خراب نشي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په افغانستان کې په کافي اندازه د جوس فابریکې شته چې ځینې خپل توکي بهر ته هم صادروي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ورو.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر بڼوال وایي سکال د دوی د باغونو حاصلات ډیر ښه دي خو د پلور او ذخیره کولو لپاره بازار او معیاري سړی خونین نشته. دوی د جوسو فابریکو له خاوندانو غوښتنه کوي چې د محصولاتو په پیریدلو کې ورسره مرسته وکړي. د هرات ولایت یو بڼوال خیرالله ازادي راډیو ته وویل که ستونزو ته پام ونه شي نو ټولې میوې به له منځه ولاړې شي او لوی تاوان به ور واوړي.
بازار میوه ته هرات بسیار خرابه چون میوه
امزمان ته هرات د میوه بازار ډیر خراب ده دغه چې میوه په یو وخت لاسه کی ته بازار نه او د میوه ته زیر مکان لپاره سړی خونی نه توازمن د موږ د فابری کول خوندار سره کړه کوم چې مکرم ګل سره
از نه حمایت شي.
د ننګرهار ولایت یو بڼوال سید اکبر هم د ورته سونز یادونه کوي او په هیواد کې د نن او بهر له ټولو پنګوالو غواړي چې له دوی سره د سونز په حل کې مرسته وکړي.
دغه کومه میوه چې موږ موجوده ده له دغه میوه په فابریکاتو کې استفاده وکړي او جوس جوړ کړي هم به موږ باغداران هم د دیقانان د بل خسارات او تاوان نه لري سي او هم به د یو جوس بازار ته دی ارزه سي یعنی خلګي توقعات ډیر لري چې باید د میوي جوسي.
د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د خونې اجرایوي رئیس محمد وسیم صافی هم په افغانستان کې د تازه میوي د حاصلاتو زیاتوالی تاییدوي او د بڼوالو غوښتنې پر ځای بولی. هغه ازادي راډیو ته وویل
در کل میوه تازه امسال
په عمومي توګه سکل د تازه میوه غزلات ډیر خو او په ځانګړي ډول د لوبیا زردالو خټکیو او انځرو په حاصلات د پام وړ زیاتوالی راغلی. موږ د جسم د تولید له کارخونو څخه غواړو چې د کورنیو میوو څخه کار واخلي ځکه چې د دې میوو په استفادې به له یو پلوه د کروندګرو ملاتړ وشي او له بله پلوه مصرف کوونکو ته زیان ونه رسیږي.
هڅه مو وکړه چې په افغانستان کې د جوسو د فابریکو له ځینو خاوندانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نشو. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزای به وایي وسمال په افغانستان کې د جوسو ډېری فابریکې فعالیت کوي.
په افغانستان کې د جوسو د پروسس کارخانې په کافي اندازه باندې وجود لري. تقریبا د شلو نه زیاتې غټې او وړې کارخانې دي چې جوس تولیدوي. ظرفیت لوی موجود دی. په افغانستان کې میوې ډېرې دي. نور کارخانو ته هم ضرورت دی چې خلک سرمایه ګذاري.
د خاغلی علی کوزی په خبره د انار او مڼو په ګډون ځینی نور جوسونه چې په افغانستان کې جوړیږي بهر ته هم صادرېږي او په دې برخه کې سلګونه میلیونه ډالره پانګونه شوې ده. د بڼوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې له څو ورځو راهیسې پاکستان ته د میوو او سبزیجاتو صادرات بند شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي د پړې ګوته پاکستان ته نیسي چې پر تازه میوه او سبزیجاتو یې ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي. د معیاري سړو خونو نشتوالی له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ او د مناسبو بازارونو نه موجودیت هغه ستونزې دي چې تل د فابریکو خاوندانو او بزګرانو له ازادي راډیو سره شریکې کړي او د حل غوښتنه یې کړې ده.
د منی مې کې اومه ورځ تر لرو خطر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې دی د پاکستان پر قونسلګری د افراطي ډلې برید غندلی. په بیان کې چې نن د دې وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاترتل بل شوی انتقاد شوی. بیان د جرمني له حکومت غواړي شو د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوه یو ډله داسې په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته نوځي او بیا د پاکستان بیرغ را پرې وباسي. د طالبان حکومت د ازموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکي اتل خان رحیم زوی د کانکور په سګنې ازموینې کې د لومړي مقام ګټونکی اعلان کړ. دې ادارې نن وویل چې رحیم زوی چې د حبیبي لیسې څخه فارغ دی د 395 نورو په ګټول د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. دا 2023 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو د اړوند اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تېره بیا د ښځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي. تدروس هاندم ګریس یوسس دا خبره د طالبان د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جنالی سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې کړې ده. هغه لیکلي چې له ښاغلي جنالی سره د تېرې اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د غزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو پر ګړندي کولو او په افغانستان کې د نورو ساري ناروغیو په اړه هم خبرې کړې دي. او پاکستاني رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د غزن یا پولیو نه هم مثبت پیښې ثبت شوې ده. پیښې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ثبت شوې دي خو وروستۍ هغه یې په هنګو کې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پر رسنیو ته وویل چې د سندي حالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو 215 ډېرې نمونې موندل شوې دي. دوی په وینا تر دې دمه نه ماشومان په غزن اخته شوي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ یوازینی هیوادونه دي چې له هم پکې پولیو ناروغي مخه شوې نه ده.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي ومه ورسته راپولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخي دي. په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لږ کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسي ضرورت کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل دي. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګې د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هڅه لمړي د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو ته سر ټکی. په یو لسم اکتوبر د تلویغ زره پښتنو استادو قامی عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواخ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمون د شهیدانو انتقام دا دی تر اپور تاسو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو. نو راځه موږ په لم تک نو تقریرونه د شهیدانو د وخت نه دی. نو دا یو عمل وخت دی او هغه عمل یقینا په یو وړه کچنا چې څومره هم په لویا کچوي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره یې بیا زرګ هم کولای شي په اسانه هم کولای
شي. اوس د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچې د وجلې شي او دغه څو تاسو نشي کولای زه دې لپاره اوسل شو.
زما د ټولو هغه سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین ترڅنګ ودی ترڅو د افغان ولس غږ ټول نړیوالي او هغه پریکړې چې هلته کیږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځایی خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي را وړاندې شوي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه یې وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سه شنبې سهار 15 بجې د خبر بس ټیم دلته سپورت رسالې ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې دوی په کور باندې یا ورزیدلي وو یا ور باندې باران ورنوته وو ور باندې ورغلي وي، خوراکي مواد یې د منځه تللي وو. نو د پرون نه سم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي. دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه د لاسه ورکړې وي، البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي. او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستی وکړو، تعلیمي سرپرستی، مالي سرپرستی، ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغې زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله. نو د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن خپل نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې باغ وشو تروالی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کې چې هغه یو سر ګروپ هم نه راغلی،
نه دی راغلی. د
چا پوښتنه کړې ستا ودرې دلته څوبر لاندې شوي څونه ګوران شي هغه پورې کوو کې پور خلک ورلاندې شي.
او په انګلیسي د وزنی مسلط طالب مذاکرات چې وګمحاله غیابت عباس ترنګزید طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسې څلور ځلې مرور شوې ده. ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه تکیدل د تندې نیوکې او ویناوي بولي.
عباس ترنګزید وایي شکل ده او فکر کوي چې دا نظام په ځای دي چې خلکو ته او نړیوالو ته منلو وړ شي. دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه غړي چې په خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي، هغه خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او د امریکا سره اندېږي. هغه کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي. او همدای علت دی چې پاکستان کله امریکایانو سره او نظام بدل شو، دوی دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکا سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتمبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یرغمل او د مقابله ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیرونه یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس او گریوان کړی چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخې په دغه ناورین کې لکتر لګي او سلو دیرش تنه مړه شوی دي. څلور سوه تنه ژوبل او سلګونه کورونه ویجاړ شوی دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر یو نیم سل تنه خي، خو د ننګرهار د عامې روغتیایي وسرچینه ازادي راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. پالان وای لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جماعت انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو څو ساعته وروسته ورته وویل چې د عدلی وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپل یو د پاره د مرستو خیمه ودري. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي. او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. د غرازي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وای تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کور نه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغله حکومت نه چرکتیا خبرې زه خپل نظامی سړی یم د حکومت نه اوس پیلن خپه یم په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی نه
چا پوښتنه کړې ته ودرېږي دلته څوک ورلاندې شوي څوک نه دي ورلاندې شوي دغه پورې کورو کې ټول خلک ورلاندې شو
تقریبا
وچ ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د دستون نه دا غوړی وریږي تیریږي څنګه ستاسو د دستون نه دا غوخي تیریږي څنګه ستاسو د دستون نه دا نوشابې د شین خطه زی چې دغه ماشومان چې وچ ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمیر راغلي دی د کار کې تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو د سنړیوالي خیریه موسسی ندی لاره رسیدلی نو هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشه دا خلک ډیر زیات اغیزمن شوي دي ډیر زیات دردمن شوي دي په دې وخت کې دوی زمونږ استاد لاسنیوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي مشران یو قسم ته ورختا دي مړي شوي دي زخمیان دي نو دا خلک زمونږ استاد لاسنیوي ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره
او استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلوېښت زره اساسو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پس چې کوم نماینده خلک دا ولوسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملته بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا ولوسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قران د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته بیا څنګه دي
ما انتظار وکړو زکا چې د ګیلمن غونډې کې سړې په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د غیاغه خلکو نه شونی وي کوم خلکو چې دی وجلو نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټي کې مسلم لیگ کې يم نو زه د خپل بچی د پاره يم د پښتون د بچی د پاره يم چې هغه د صدقه خیر خګړې کار راوړم خو نن ماته دا پته ولګی دا چې ما خیال ناراضي چا زمونږ دغه موګی شهر د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا نو نن زه دا یو اعلان کوم زما د مسلم لیگ ورونم د ناستی چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم او زه د کوارډینیټر د زم ازلانم زه استعفا ورکوم
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی ترڅو لره وبرکه توریستی حمله وکوي نظامونه جوړخت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرینګدي د ارمان لونی د کاکړ عارف وزیر او ګلمن شهید څخه د مخه هم ډیر هیواد پال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري او زه مطمئن یم چې موږ او تاسو کا غږ سره یو نکړو دا لړۍ به لا نور غزيږي.
بلخوا تیرونه په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحه اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریون هم پیل کړی دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زور د هغه جنازه او اجازه نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینی ازادي رادیو ته وای ننګرهار کې سلطنه کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل. خو طالب سرچینو ازادي رادیو ته ویلي ډیری ځوانان له تادیب او پوهولو وروسته خوشی شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي رادیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بل خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه 100,000 ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا 150,000 ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا 15,000 ډالر او استرالیا کې 14,000 ډالر خو د جرمني په کولن کې 12,000 یورو راټولې شوي دي. دا غشمیر دي چې د ازادۍ راډیو ته رسیدلی او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خبره شوي. او تیرونه د ګلمن وزیر لمړيني ورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګلمن لبایل ورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه. خو د ګلمن وزیر کورنۍ د غړو سرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګلمن وزیر مشرور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پرې خیدو د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پختین وای چې د ګلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی و په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ و. منظور پختین زیاته کړې د ګلمن وزیر مور ورته همغه شی به ویلي چې که ګلمن وزیر نشته نو په ظاهر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه در سره روان شم. د ازادۍ رادیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال رادیو نظم همکاري خالده نیاز د ګلمن وزیر مور راغولې ده. د ګلمن وزیر مور ویلی زوی ورته لمرک څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلی چې اسلام آباد ته راولم چکر در کوم او درملنه دي کوم خو لوادي مخ کې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګلمن وزیر نه علاوه تاسو نور سمره بچی دي
احمد وا زمان دي ګلمن سره درې مشکل لیڑا دي.
د ګلمن وزیر سو بچی دي
ګلمن وزیر دوا بچی دي درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوی تاسو سره اخیری خبرې؟
انا د ویره زه مختمو سره خبره وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې د پاپلار غانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته مې لاوي چې تان چیر ته مې لاوي وی چې چې زه ډیر شم مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل اورو را ای چې سلام آباد ته د پچا کر بیا وره خو ځکه دې دای دینه دا سره غوای چې زیدا سره وړ چې داینو.
ها او دې چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو څنګه خبر شوي؟
دای چې کله وکلی ته روړ ځای ولې خبر راکړه ان ماشیر تا ول خپل ماشی مر دا ول جادا سره شهر دا خپل ماشیر تا ول چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالاتی رو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نه و پیسې ځکه پیسې اسلام آباد ته مې دنو را سوال آيو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دی چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کاسو
او د خو به شاعري هم کول نو تاسو به شعرونه وغيرها ویل
اے شعر نه ارتا وی دا شعر ورتا وی یا چې مو زړه ته یال شه
د ګلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
میز به سوتی ګلمن دوا ورنه دي اوی سوتی یو مل ما ټکای دی دا سارا وې د ګلمن سارا شهر ده
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دی کې څه حقیقت شته دي؟
بلا شته افغانستان شه ده
خدای ما شومان شته
نه دا
تاسو غوښتنه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه مو څه غوښتنه ده
موږ زو امن ده نه غوښته او نه ځنه غوښته چې امن وکړش وردا واو ما
او ګلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
عمله چې پکړی دا هه پاته مو ته نه لګی دا چې څه دشمنی اسه حکومت په هڅ چیرې لور شته قایره تمامه یې ویری تا کې اسا اچا سره اچا غانه و دشمنی خپل شهر د دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا پاته چې دې عزت نه کاټ
پیغام سور کول غواړی اخیره کې
اے چنینا سلاو کی دا سے انتہام ور کو چے تی پاک و شیرا ایسا نہ دکڑی پشتو نہ تا وی چے تی پاک و کے چے دار بے دا دا بکاوی نا دا تر سارے نا ورڑا گی میرا ایسا زرار و چاتا نہ دے ور کڑے کو دا چے چے پشتان تا وی چے تی پاک و کی چے نو دا با دا بکاوی
د ګیلمن وزیر مورته غوښوي ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې اباستانه چې ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خوشپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو او ویناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دی راځي دا سرچینه وایي اباستانه چې د دوهې د مذاکراتو پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادله مهم چینل وو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده سرچینه زیاتی خغل استنګزې د خارجه وزارت د موینت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتنی ځنډ حاضر شوه او مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او خپل ځایم باندې لنیو کوټه کوینا وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی قبل کې د رسنۍ یو شمیر اساسي هم ازادي رادیو ته تاییدي چې خغل استانګزې مرکو ته نه حاضرېږي او خبريالانو ته وایي چې حقیقت کو وایم تاسو یې نشي خبرولای او که نشر مکړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي قبل کې د رسنۍ یو استاد د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس استانګزې هیواد کې دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپل مشرانو له پالیسي سره په سلو کې 10% هم جوړ نه دي طالبانو رسمي سرچینو ازادي رادیو ته له هڅو سربېره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړی
زه فکر نه کوم چې د عباس استانګزای مشکل به وزارت یا چوکۍ وي زه فکر کوم چې اختلاف د نظریات و ده استانګزای د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتن کيده کار اهلي کار ته د سپارلو غوښتن کيده غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ملکه د افغانستان کې ژوند کوا صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه هغه غواړي چې نظام مخالفین باید خوشاله طریقه راو بلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بي ځای پلاتني وو او مداخله کول او همدا ډول درې کال د سرپرست نوم یو نظام تور کول هغه د دې خلاف هم ده د اساسي قانون نشټواله هم اساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او څو حتی هر ماموریت تدا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې اباستانځه ما یې شکړای ته
هغه دله کې چې د پیسې یو معتدل نظام تعهد په دوه کې د امریکایانو سره کړو هغه چون را نغې د خپل په پلان کې ناکام شول فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول د ټول وطن بول شول دوی مکرخه ته او په هغه اساس باندې دي چې کله بعضی خبرې کوي توند تیز د انتقاد دي دی هغه سالم انتقاد پیسې په دی دی چې د هغه دغه لحاظ نه کوي چې د فرزند د خپل د مقام او د شوکي التذاب بلکې د امغه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نشو کړل او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسفین مخالفینو کې دی
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو ته روانه د منظور پښتین غي ویډیو غند باسونه جوړ کړی و چې نو موړ په کې د ګلمن پښتین جنازي ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي کڅام ډیرو دا د هغه بهادری بللی او عاطفي لحاظه استایل خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب پر اړه پراخ بحثونه هم جوړ کړی دي ګڼو فعالانو ویلي د غورزنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو ترني خان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورزنګ فعالان په خپل به احتیاطي پښتانه بل جنازې او پیخي زغملو ته اړ نه باسي ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړ چې پښتني قبيله باید د منځ پښتين د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هر قربانې ته ولاړ کسان ورته وټاکي د ټولنیز شبکو د تیرې ونې بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وچې ډېرې هیښوونکې کیسې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغې کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس وچې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللې او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تېره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام ور اړولی چې له دغه هېواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هېواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس وګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندونې پښې وباسي. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي. خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرونه جالب خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بل اخر تر سره شو. د هند تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د یولسم میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیرونه د 14000 میلمنو په حضور کې پات ورسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو، لوبغاړو، میلیارډرانو او هنري چیرو ترڅنګ 14000 هندي میلمنو پکې د لس ورځو لپاره ګډون وکړ. خدا زلی د واده وروستي مراسم د درې ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیات پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارد سرمایه دی وی ورځي ګټ نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسیدلې. د واده میلیارډرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلورو یا پنځو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدل ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې 15 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 150 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټول نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې و. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستې و او تر اوسه لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیز الوتکه په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکه جوړولو کار پیل کړ او تل لس میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1509 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې $2,03,000 مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 307 پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.